درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 د میزان 28مه او د میلادي 2000 د اکتوبر 13مه. په دې خبري مجله کې به چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د فیض آباد پر یو برخه د طالبانو د حمله او نور موضوعاتو تفصیل واوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوی ولسوال نوی امنیه قمندانان معرفي شول. په اروزګان کې د هوان په ګولۍ دوی شزي وشل شوي او دوی ماشومان ژوبل دي. ایران وایي سرلنن څخه پر دغه هیواد د ملګرو ملتو وسلوال بندیز پای ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوی امنیه قمندانان معرفي شول. چارواکي وایي له دغو کسانو ازموینه اخیستل شوې او له آزادي سیالۍ وروسته دغو پوستونو ته بریالي شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني پرون په ار کې د قمندانانو د معرفي په غونډه کې وویل ولسوالیو ته د دغو کسانو په تګ به هلته ښه انګیزه، تعهد او تحرک رامنځته شي. ښاغلی غني له امنیتي چارواکو غوښتي چې د ولسوالیو د قمندانانو ملاتړ او د ستونزو هواري ته کار وکوي. دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی شمیر کې قمندانان د چارواکو په وینا په یوه رقابتي پروسه کې ولسوالیو ته معرفي کیږي. د اروزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د هوان یوې ګولۍ دوی ښځې وژلي او دوی وړې نجونې ټپیانې کړي دي. د والي ویند احمد شاه ساحل وایي هوان تیر ماښام د وسلوالو طالبانو لخوا ویشتل شوی چې د یوه قومي مشر پر کور لګېدلې.
د زرتالی په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لوري د هوان مرمۍ تغول سوي چې لبده مرغه د ملکی خلکو پر یو کور چې د ځایی قومي مشر میرامزا استادو د هغه پر کور لګیدل چې لامل یې دوی شته شهیدان سوي دي او دوی ماشوم انجونی زخمیان سوي دي.
ساحل دا هم وویل چې د ټپینجونو حالت نازک دی او د درملنې لپاره د کندهار مرکزی روغتون ته لیږدول شوی دی. طالبانو چې له درې اونیو راهیسې په دهراوت کې بریدونه پیل کړي، تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ته بلنه ورکړې چې پاکستان ته لاړ شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې حکمتیار به سبا دوشنبه په درې ورځني سفر پاکستان ته لاړ شي. د ویلي چې حکمتیار به له بهرنیو چارو وزیر، ولسمشر، صدر اعظم او د پارلمان رئیس سره وګوري او هم به هلته یوه فکری بنسټ یا تنک تانک ته وینا وکوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو نن د اکتوبر په 13مه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اتمی موافقې پر اساس د متعارفو وسلو د پلورلو بندیز پایته ورساوه. دا وزارت وایي چې پر ایران د بندیز پایته رسیده په یو اعلامیه کې اعلان شوی او ورسره اسلامي جمهوریت ته او یا ورڅخه د وسلو پر انتقال ورسره تړلو فعالیتونو او مالی خدماتو باندې بندیزونه پایته رسیدلی دي. په تیوري کې ایران کولای شي چې د ټانکونو، جنگي الوتکو او لوی توپونو په شان متعارفې وسلې رانیسي یا وپلوري. امریکا پر ایران د وسلوال بندیز د پای ته رسیدو مخالفت کړی او ویلي دي چې ایران نړیوال امنیت ګواښي. د نیوزیلند په پارلماني ټاکنو کې جاسیندا آردرن د دویم ځل لپاره صدر اعظم شو او د دې د بریا د ډیرو څوکیو د ګټلو له کبله تاریخ جوړونکې شوه. د پرونیو ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د آردرن کارګر ګوند د پارلمان اکثره څوکۍ ګټلې دي. جاسیندا آردرن پرون په آکلند کې خپل پلویانو ته وویل
We are living in an increasingly polarized world.
دا وای مش په قطبی کیدون کې نړۍ کې ژوند کوو. هغه ځای چې هر ورځ زیات شمیر کسان د نورو د ورتیاو د لیدلو توانایي له لاسه ورکوي. زه هیله من یم چې د نیوزیلند انتخاباتو به شودلی وي چې موږ هغه سینه یو د یو ملت په توګه کولای شو غوږ ونیسو او کولای شو بحث وکړو. انتخابات تل د خلکو د راټولولو لپاره شی وي، خو داسې باید نوی چې خلک سره لری کړي. مېربن اردرن چلويش کلنه ده. د دې ګوند د 2019 میلادي کال په انتخاباتو کې هم هغه مهال بریالی شو چې له دوو نورو ګوندونو سره اتحاد وکړ. د بلاروس په پلازمینه منسک کې لسکونه شزو پر الکساندر لوکاشینکو د فشار راوړلو په هدف مظاهره وکړه. پرونی مظاهره له پخوانیو هغو وړه وه. پر ټلیګرام او نورو ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ویډیوګانې شي چې پولیسو یو شمېر مظاهره چانی نیولې دي. په بلاروس کې د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یو بنسټ ویلي پولیسو د شنبه په ورځ لږ لږه 15 شزې نیولې دي. او د چک جمهوریت پولیسو شلتنه په فوټبال کې د لاسوهنې او فساد په تور نیولې دي. پولیسو پرون په پلازمینه پرا کې د فوټبال د ملي فدراسیون په مرکز کې دغه کسان ونیول. د حرکت د پلان شویو جرمونو په وړاندې د مبارزې نوم ورکړی شوی دی. دغه تورونه د چک د فوټبال غوره لیګ په اړه نه، بلکې نورو د ټیټې کچې په لیګونو پورې اړه لري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.5، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.5، کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24.1، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.9، او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 31.5.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر وو په منځلي څپه 12 پښنوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. ساعت 2 بجې او 2 دقیقې شوې. لشکرګا ورسته طالبانو د بدخشان د مرکز فیض آباد پر یو څنډه برید کړی. د کابل یو شمیر شاریان هیله لري چې د ولسمشر لومړی مرستیال به د ښار امنیت ټینګ کړي. د ترانسپورت وزیر سوداګرو ته د لوی لارو او ترانزیتي ستونزو د حل کولو ژمنه ورکوي.
تاسو وای دې زینه تر هرات لپاره کوم مشکلات شته؟ هغه ټول مانو ته غشل دي، بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو.
د کورونا د مخنیوي لپاره د افغانستان په دولتي ادارو کې ماسک جبري کیږي. په ننګرهار کې کوچیان څه ستونزې لري؟
خل ډیر شوي دي، خلکو کورونه جوړ کړل، دشت هغه ختم شي.
د دې نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. له بدخشان څخه رسیدلې راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د مرکز فیض آباد اتمه ناحیه نیولې ده. د پولیسو یوې معتبرې سرچینې آزادي رادیو ته ویلي چې له دریو ورځو جګړو وروسته تیر ماښام طالبان د سیمې ته ننوتل. د ښار دغه ناحیه د ولایت له مقامه او امنیه قمندانۍ څخه شاوخوا 8 کیلومتره لرې ده. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د ښار یو څنډه او دغلته د پولیسو ماموریت د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلل. دغلته د پولیسو یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل له درې ورځو راهیسې جګړه روانه وه، او په خبرې یې کله چې امنیتي ځواکونو ته مرسته ور ونه رسېده له سیمې یې شاتګ وکړ. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری بیا د فیض آباد په یفتل بالا سیمه کې د اتمی ناحیه سقوط نه منی، خو وایي له غذایه امنیتی ځواکونو تکتیکی شاتک کړی دی.
نیروهای دفاعی جهت وارد نشدن تلفات بیشتر
دفاعی ځواکونو د دې لپاره د یفتل بالا درګه کله پرې شو چې ملکانو ته ډیر مرجوب لوا نه وړي. دوی تکتیکی شاتک وکړ. دا محل دوه اب سیمه کې جګړه روانه ده. په خوشنۍ سره چې په دې جګړه کې زموږ اتسلور امنیتی ځواکونه شهیدان او درې نور ټپیان سیوی دي.
ما شهیدان و سه تن دیگر شون زخم برداشتن.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلی چې د فیض آباد ښار اتمه ناحیه کې د امنیتی ځواکونو یو قرارګاه او درې پوستینی ولیدی او لزګونه امنیتی سرتیری وجلی او نیولیدی. د فیض آباد ښار اتمه ناحیه یا یفتل بالا سیمه د ولایت له مقام او امنی قمندانۍ سره شاوخوا 8 کیلومتره واټن لري. د دغې ناحیه او ولایت مقام ترمنځ یو غر ولاړ دی، او د بدخشان ولسی استازي وایي که دغه غر هم طالبان ونیسي بیا د ولایت مقام، قمندانۍ، هوایی ډګر او یو شمېر نورو دولتي ادارو ته ګواښ زیاتېږي. د بدخشان د ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددی وایي د ښار په دې ناحیه کې طالبانو ته په لاس ورغلي سیمې مهمې دي، او باید حکومت د بیرته نیولو هڅې ګړندۍ کړي.
اوس سنگرای کلیدی ما کې پیشنی روای امنیتی ما بود، اونو به تصرف
هغه کلیدی سنگرونه چې از مجلس امنیتی ځواکونه سره وو د دشمن لاس ته لوېدلې دي. امنیتي ځواکونو او طالبانو ته مرګ ژوبلا وشته. د دوابیا دغلته د سنگرونو سقوط ډیر مهم دی، ځکه دا د ښار اړوند دي او هم له دغې سیمې یو پوخ او خام سړک تیر سوی دی. دا امکان شته چې هغوی خدای مکړه لوی لارې ته ځان نږدې کړي او دا مسیر نارامه کړي.
په بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سقوط شوې ناحیه ګڼ شمېر سیمې پخوا هم د طالبانو په لاس کې وې. دا مهال د فیض آباد ښار په دریمه او څلورمه ناحیه کې هم د طالبانو حضور محسوس دی او د دغه ولایت څو ولسوالیو کې هم طالبان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. له تېرې یوې اونۍ راهیسې دا د دویم ولایت مرکز دی چې طالبان یې یوه څنډه نیسي. تیره یکشنبه طالبان د لښکرګاه باباجي سیمې ته ننوتل چې لا یې هم په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، دا په وروستیو ورځو کې دوهم ولایتي مرکز دی چې طالبان پرې حمله کوي. ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس طالبانو ژمنه کړې چې پر ښارونو به بریدونه نه کوي. تېره اونۍ د لشکرګاه پر شاوخوا له حملو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره په دې اړه خبرې وکړې او ویل چې دواړو خواوو خپلې ژمنې تازه کړې دي. وروسته لدی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار د امنیت خوندیتوب چاري خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپارلې، ځینې کابل ښاریان هیله من شوي چې د پلازمینې امنیت به ښه شي. صالح ویلي چې پر هیڅ مجرم به رحم ونه کړي. د دې موضوع نور حال د ډیوی ناظر په راپور کې.
د کابل ښار اوسیدونکو وایي د جنایي جرمونو، غلاو او لوټلو له ډیرېدو په تنګ راغلي او د مخنیوي لپاره باید له هرې ممکنه لارې ګټه واخیستل شي. هغوی وایي شپه او ورځ فزیکي او رواني امنیت نه لري او ښار کې تګ راتګ ورته ستونزمن شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي قیس او یارمحمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
پرانا ورځ کې څوک نشي کولای چې په ډاډه زړه وګرځي.
غله پرانا ورځ کې راوځي، لاره نیسي، د خلکو جیبونه تلاشي کوي، موبایلونه، نغدې پیسې وشکه اخلي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په داسې حال کې د کابل امنیت په لاس کې اخلي چې په وروستیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم کابل امن نه دی په عنوان جدي بحثونه مطرح کیږي او حتی تصویرونه او کارتونونه نشریږي او دا ښایي چې غلا او لاروښونکي د چاقوګانو، تبر او سلا څخه په ګټې اخیستنې د خلکو ټلیفون او موټرې له ځانه سره وړي. امنیتي کارپوهان وایي د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره چټک، جدي او رښتینی اقداماتو ته اړتیا ده. له ډلې یې باري عارض ازادي راډیو ته وویل،
د کابل امنیت هغه وخت تامینېدلی شي چې هغه سلا کوټونه او د سلاحو زیرمې چې په شخصي کورو کې د قومندان سالارانو په کورو کې موجودې دي هغه خالي سلا شي.
اوس مهال کابل ښار امنیت د پولیسو، ملي امنیت ځواکونو او ګارنیزون پورې اړه لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو شمېر افغان پانګوال وایي له چابهار بندر او لاجورد لارې سمه استفاده نشي کولی. دوی دا خبره پرون په کابل کې د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په لمانځغونډه کې وکړه. د ترانسپورت وزارت بیا د دې ستونزو د حل ژمنه ورکوي. خاطر پردېسته دې موضوع تفصیل اوروي.
د اسنادو په برخه کې ستونزې په لویو لارو کې په بیلابیلو نمونو د غیر قانوني پیسو اخیستلو په ګمرکونو کې د سوداګریزو توکو ځنډ هغه ستونزې دي چې د افغان سوداګرو له لوري جدي بلل کیږي. افغان سوداګرو په کابل کې د تل 15مه د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځ په منځغونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. افغان پانګوال او د خصوصي سکتور د ترانسپورت د اتحادیې غړی عباس آئین
دا د جمهوری سرمانو چې د لاجورد لاره، چابهار بندر او د یو شمیر نورو لارو پرانسته وکړي، خو دا ټول سمبولیک کار وو. همدا اوس زموږ کارونه په ګمرکونو کې په ټپه او ولاړ دي.
په ورته وخت کې د افغانستان ترانسپورت وزارت ته نوماند وزیر قدرت الله زکی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، د افغان پانګوالو ستونزو د ژر حل خبره وکړه.
زه ولسمشر سره هغه نه مو وخت وختل دي د دې نه چې د ټول استادو د مشکلاتونه چې دی او په داننا چې تاسو وای دی زین تر هرات لپاره کوم مشکلات شته هغه ټول مانو ته غشل دی بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو د دې نه بیغه موسی
خغلی زکی که هم په افغانستان کې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې د وسنی وضعیت په اړه کافی معلومات ورنکړه خو وی ویل سره له ډیرو ستونزو په دې ورسته کې افغانستان له نورو هیوادونو سره د ترانزیت په برخه کې پراخ اړیکې جوړې کړې خو پښتنه ده چې د غلوی ترانزیتي لارې ولې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې لپاره نه دي چمتو شوی د اقتصادي چارو افغان پوه سید کیا سیدی ازادي راډیو ته ویل د لاجوردو لار او د چابهار بندر په څیر نورو لوی ترانزیتي لارې د یو شمیر هیوادونو د لاسوهنې له امله د دې جوګه شوی نه دي چې افغان سوداګر پر خپل سوداګریز توکي انتقال کړي
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي غټی کې در اوروم د بهرنیو اړیکو شورا له افغانستان د پوځیانو د استلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ټویټ او په دې برخه کې د دوو نورو امریکایي چارواکو پر متفاوتو څرګندونو او همداراز په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د دوو کاندیدانو پر لیټوګو تبصره خبره کړې ده ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ په یو ټویټ کې ولیکل چې تر کرسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي دا خبره څو ورځې وروسته لدې وکړه چې د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین وویل چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې به په افغانستان کې یوازې 2500 امریکایي پوځیان پاتې وي وروسته د امریکا د پوځ دوی درسي جنرال مارک میلی وویل چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل مشروط دي جنرال مارک میلی سی بی ایس نیوز ته په مرکه کې وویل دلته اساسي خبر را ده چې موږ هڅه کوو جګړه په مسؤلانه ډول او د ارادې له مخې پای ته ورسوو او دا کار د هغو شرطونو پر اساس کوو چې په افغانستان کې د امریکا حیاتي ملي امنیتي ګټې تضمینوي خو ترامپ د تیرې اونۍ په وروستیو کې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره خپله ژمنه بیا تازه کړه او ویل چې ډیر ژر به له افغانستانه ډیر ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه کړي د بهرنیو اړیکو شورا په لیکنه کې ویل شوی چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د دواړو کاندیدانو ډونالد ترامپ او جو بایدن نظرونه ډیر سره نږدې دي د دې لیکنې پر اساس کومه ستراتیژي چې ولسمشر ترامپ د 2018 میلادي کال په اگست کې جوړ کړه هغه پلان دی چې جو بایدن په 2009 میلادي کال د ولسمشر باراک اوباما لپاره جوړ کړی و کله چې تیره میاشت له بایدن څخه وپوښتل شول چې له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په باب د ترامپ د پلان ملاتړ کوي د وویل هو خو په دې شرط چې دی له اسلامي دولت یا داعش سره د مبارزې پلان ولري د بهرنیو اړیکو شورا وای بایدن په افغانستان کې د 1500 او 2000 ترمنځ واکونو د پریښودو ملاتړ کوي چې د داعش او نورو تروریستي ضد خطرونو پر ضد ځانګړي عملیات وکړي د منځنی ختیځ عرب نیوز ورسپانې بیا د افغانستان د سولې پر خبرو د هلمند د جګړو د منفي اغیز په اړه لیکنه خبره کړې ده د دې ورسپانې په باور د طالبانو له لوري په هلمند کې وروستي بریدونه چې له کبله لسګونه زره خلک بې ځایه شوي د افغانستان سولې ته یو گزار او د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه پوښتنې راپورته کړې دي ورسپانې هغو تاوانونو ته هم اشاره کړې چې د دې جګړو په لړ کې د بې وزله او وروسته پاتې افغانستان تاسیس ساتو ته اوشتی دی د کورونا وایروس د بلی څپې د مخنیوي لپاره د افغانستان په دولتي ادارو کې ماسک جبري کیږي یو شمیر ډاکټران وایي چې حاضر نه هم خلک او هم چارواکي د کورونا د مخنیوي سپارښتنو ته پام نه کوي د دې موضوع په اړه خان محمد سین راپور لري
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د ګڼګونې په ځایونو او دولتي دفترونو کې به د ماسک کارول جبري شي خو یو شمیر دولتي چارواکو د فوټبال د غوره لیګ د وروستۍ لوبې په مراسمو کې ماسکونه نه و کارولي د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر یو له دغو چارواکو و چې ماسک نه و کارولي ډاکټران وایي دولتي چارواکي باید دغه سپارښتنې په لومړي سر کې په خپلو ځانونو پلي کړي د دوی په خبره کې چارواکي دغه سپارښتنې جدي ونه ګڼي خلک به هم ورته پام ونه کړي د داخله چارو متخصص عبدالجبار مومنیار آزادی راډیو ته وویل په دې وروستیو کې چې دته هر څومره ناروغان ورغلي د کرونا وایرس نښې درلودې
لوړ پوری چارواکي تاسو چې اکثرا مواردو کې وګورئ هغه ماسک نه استفاده کوي. کله چې خلک عام خلک د دوو تصویرونه ګوري د دوو دې حالت نه خبریږي هغه فکر کوي چې کرونا دروغ ده. نو له دې لحاظه دوی لپاره ډېر ضرور دی چې دوی باید ماسکونه ووهي.
د عامې روغتیا د وزارت د ویاند مرستیاله معصومه جعفری د عامې روغتیا د سرپرست وزیر په ګډون د ګڼې ګوڼې نه په ډکو ځایونو کې د ماسک د کارولو په اړه وایي.
په نړۍ کې مطالعاتو ښودلی چې د ماسک کارول د کرونا ویروس د خپرېدو مخه نیسي. که د ټولنې 95% خلک ماسک وکاروي کولی سو د محدودیتونو او قرنطین مخه ونیسو. ګڼه ګوڼه کولی سي د ویروس د خپرېدو خطر ډیر کړي.
اغلی جعفری وایي د کابینې د تصمیم له مخې په دولتي ادارو کې به د شنبې له ورځې د ماسکونو کارول جبري شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
سات و بجی او یویش دقیقی شوی زموږ شخله آزادی رادیو اوری د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم د آزادی رادیو مطالب لوستلی شي. آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پاته ده. په ننګرهار کې میشت کوچیان وایي 60% مالداري لمنځه تللې ده. د دوی په وینا د ننګرهار پراخې دشتې د زورورو لخوا غصب شوي او په شارګوټو بدلې شوي. له بلې خوا پر ډیورن کرښه اغزن سیم غځول شوی دی. له ننګرهار د سهارګل امیرزی راپور.
په ننګرهار کې کوچیان اندېښمن دي چې که د مالونو لپاره یې د څړځایونو ساتنه ونه شي مالداري به یې په یو مخ لمنځه ولاړه شي. د دوی لډلې بادام کوچای وای پر کوچانو سیمه ل یوې ورځې بلې تر تنګیږي.
مشکلات سره مخې وبنشته ده. وخت په وخت وطن را تنګیږي دغه کې دغه سره موږ مشکلات زیات دي. اولاند ولید پخې شي هغه ته مال نه نشکته کېده. خل ډیر شي د خلکو کورونه جوړ کړي دشت هغه ختم شي.
د کوچانو قومي مشر حاجی ګلمیران وای نه یوازې ننګرهار کې بلکې لډورن کر خیا خوای هم ال بندونه او څړځایو نو چې دا غزونو سیمونو غزي دوتری راګرځولي او ورتلې نشي.
دلته د نړۍ کومکونه راغلي خو یو روپی به ثبوت نه کی چې کوچی د پاره یا میګه قرض باندې خستل شوی خو کوچی سره به دا شی ثبوت نه کی.
په ننګرهار کې د کوچیانو چارو رئیس وایي دی ولایت کې د کوچیانو شاوخوا 30,000 کورنۍ میشته دي چې ډیرای دایمي استوګندي. نیک محمد منی چې په وروستیو کلونو کې د کوچیانو لپاره د ننګرهار پراخې دښتې راتنګ شوي خو زیاتوي چې په ننګرهار ولایت کې د کوچیانو ستونزې له مرکز سره شریک کړي دي.
څومره چې د کوچیانو حقوق دي هغه متاسفانه نه دي ورکړل شوی. خوشبختانه یو د کوچیانو لپاره یو خزیره ده لرو چې وزیر صاحب جمهور د نوي فرم حکم په اساس باندې د کوچیانو الفچرونه تثبیت کیږي او د هغه لپاره ډیټابیس جوړ شوی دی.
په ننګرهار کې کوچیان د روغتیا پوهنې او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې هم جدي ستونزې لري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې د پوهنې وزیر په خپل هیواد کې د یو ښوونکي وژل کېدل د دیموکراسي پر یو اصل یا د بیان پر ازادۍ برید بللی دی. د تاریخ او جغرافیې دغه ښوونکی وړ مورس د یو بریدګر لخوا په چاړې ووژل شو. دغه ښوونکي خپلو زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و. د آزادی راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د فرانسې د پوهنې وزیر د پلازمینې پاریس په یوه څنډه کې د ښوونکي پر وژلو غبرګون ښودلی او ویلي دي هغه د دې لپاره وژل شوی چې د ډیموکراسۍ د یوه اصل یعنې بیان آزادي زده کړه یې ورکوله. ژان میشل بلانکور پرون شنبه په پاریس کې د یوې ټلویزیوني وینا پر مهال وویل
لا ریپوبلیک et fort de ceux qui la composent.
فرانسه د خپل رغونکو ارکان او هغه کسانو پر مټ پیاوړی شوی چې خدمت ورته کوي. هیڅ کله هیڅ کله او هیڅ کله به د ویرې او وحشت له کبله لدې پشان شو.
aucune terreur ni aucune intimidation.
د سامویل پاتی په نوم وڅلوه کلن خوونکې د جمعې په ورځ د پاریس په یو څنډه کې د یو بریدګر لخوا په چړې ووژل شو. چارواکی وای د تاریخ او جغرافیه د خوونکی خپل زده کوونکو ته هغه کاریکاتور خودلی و چې د اسلام پیغمبر ته منسوب وو. د دغه خوونکو له وژلو لږ وروسته د فرانسې پولیسو هغه کس په ډزو وواژه چې چاړه یې ورسره وه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون هم ویلي چې دغه پیښه به یې پر ملي یووالي اغیز ونه کړي او د خپلو خلکو وغوښتل چې د تفرقه اچونکو پر وړاندې یو موټی شي. مکرون دغه پیښه د اسلام پلوه ترهګریزو کسانو کار بللی. د فرانسې د پولیسو چارواکو ویلي برید کوونکی یو 13 کلن چچنیایی دی چې مسکو کې زیږیدلی دی. پولیسو خبریالانو ته ویلي چې د پیښې په تړاو یې 9 تنه نیولي چې د برید کوونکي نیکه، نیا او 12 کلن ورور هم پکې شامل دي. فرانسه کې د ترهګرۍ ضد یو ترندوال ویلي برید کوونکي پر ټویټر د دغه ښوونکي د بدن انځور د دې لپاره خپور کړی چې وښیي برید د ترسره کړی دی. ځینو اسلامي مشرانو او پیژندل شوو څیرو دغه وژنه غندلې ده او د دیني ازادیو خلاف کار یې بللی. فرانسه کې چې ډیر مسلمانان ژوند کوي له دې وړاندې هم داسې پیښې رامنځته شوې دي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان 100 ولسوالیو ته نوي امنیت قمندانان معرفي شول. چارواکي ویل له دغو کسانو ازموینه اخیستل شوې او له آزادې سیالۍ وروسته دغو پوستونو ته بریالي شوي دي. د اروزګان په دهراود ولسوالۍ کې د هوان یوې ګولۍ 2 ښځې وژلې او 2 وړې نجونې ټپیانې کړي دي. پاکستانی چارواکو د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار ته بلنه ورکړې چې دغه هیواد ته سفر وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتو نن د اکتوبر په 13مه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتمی موافقې پر اساس د متعارفو وسلو د پلورلو بندیز پای ته ورسوه. د نیوزیلند په پارلماني ټاکنو کې جاسیندار درن د دویم ځل لپاره صدری اعظم شو او د دې د بریا د ډیرو څوکیو د ګټلو لقبل تاریخ جوړون کې شو. او د بیلاروس په پلازمینه منسکي لسکونو شزو پر الکساندر لوکاشینکو د فشار راوړلو په هدف مظاهره وکړه.
د ژوند رنگونه
زه پوهانیار سکندر زدران ایمه اتا کالکی چه پل تخنیک استاز ایمه
داره تو وای چه چو بچی لره میرمن مو کار کهی آغا منجینار ده کچنگه
میرمن می ده تب نفارغه ده یو شخصی شفاخانه که وظیفه لری دو بچند یو لور می ده اتا کلن او زوی می هم چلور کلن ده
تاس ویل چه میرمن مو هم پا شفاخانه که کار کهی او تاسی هم پانتونگ استادی است کورنی زوند ده چه وقت رسی گی؟
پل تخنیک ده چه رازم اکثر و راز بیتر مصبیخی نیم بیر تا چه زم اتا من لک پوسانی شرایطی که ده ده کور او شخصی جوان تنظیم اول سخته ای اما مو خپل نهایی کوشش که او میرمن می هم هر او راز وظیفه تا نزی
یعنی کل تاس پا کور کنی کور کار کوی کل مو میرمن؟
بله زه خپل وان داخلم ده کور پا کارو که ده زارت پا وقت که کچی رز ما میرمن نو کریوی
انجینر صاحب د کور کوم کارونه ښه کولی سي؟
بس نو د کور هر کار چې مخې ته راشي او زه پوه شم چې بل څوک نشته زه یې کولی شم که هغه د پاککارۍ په بخش کې وي، د اشپزۍ په بخش کې وي او حتی د ماشومانو د مینځلو او نور هر هغه کار چې تاسو تصور کولی شئ چې په کور کې یوه میرمنه مخته بی زه په هغه کار کې دخیل یم.
ډېر ښه. اشپزۍ کې کوم خواړه ښه پخوئ؟
مننه، ما خو 2 کاله چې مستري وکړه دې په څنګ مې چې مستري وکړه زه یو ښه اشپز هم شوم
په امریکا کې.
په امریکا کې و د غوښه ډېره ښه پخولی شم که کرایي وي یا نور قورمه وي او هر څه چې وي.
په یوه کورنۍ کې که چیرې پلار له مور سره یا لخپل میرمن سره مرسته ونه کی کنه او دواړه مل کور بهر دان دی ولري څومره به د کور جنجالی سي؟
کورنه جوان یا ګډ جوان نه هدف داده چې باید مور او پلار دواړه په کارو کې سهم ونیسي. دغه اندوال د دې ټولو کارو په منځ کې که موجود نه وي نو مشترک جوان ستونزو سره مخ کیږي.
ډیر زیات مننه.
هیله کوم تاسو نه هم مننه چې وخت مو راکړ.
اوس هم د خبری مجلې په دې وروستیو شیبو کې ستاسو څو پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم دا څه وتله شمېرې له لارې مو راستولی دي. تازه خان سمسور له ننګرهاره لیکي وایي د لومړنیو خوراکي موادو قیمتونه ډېر لوړ شوي دي چې ځینې خلک یې د اخیستلو توان نه لري. مرتضی خان قلمزوی له کندهاره لیکي له ولسمشر څخه مې غوښتنه ده چې په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې اصلاحات راولي او کار اهل کار ته وسپاري. له هرات څخه ابو مزمل لیکي د هرات د رسمي مساجد او د ائمه او معاشونه پر وخت نه اجرا کی جهیل لري چې مسول چارواکي واوري. شفیع جان زدران د خوست له نادر شاه کوټه لیکلي کله چې د قطر خبرې روانې دي، حالات د شوالي په ځای متاسفانه د خرابوالي خواته روانې دي. شاهد وزیر د لیکلي دی وای د پکتیکا غزنی لوی لاره د بارونکو موټرو لپاره سخت مشکلات جوړ کړي، له طالبانو هیله ده چې لاره پرانیسي. له دې سره د دې خبرې مجلې وخت پای ته ورسید، خو بل خبرې مجله لرو. دا خبرې مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.